السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یوه نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماتیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه و ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوست افغان اتباو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 12,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم همداراز وایي په وروستیو کې تر 89,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 سلنه نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,406 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د 2 بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوی دی. داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوځ پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او د سوریې د آزاد پوځ ویان هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالي او د سن جامو کې راشلې یو وخت ته روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو مو لپاره ډیر سخت و، زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکراین ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامېدو هڅه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په چیرو دوه میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دې شمیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې استل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغان کډوالو د نیولو شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او باید زیاتوي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان نه یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه فار سه سیستم ګډ ورک ټول موږ نه پاتې ول او موږ خالي او د سن جامو کې راشړلې یو. آل ته خود ته د رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روانه خپل بچی موږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي ټول حمله راته موږ سره وړل.
د یادونې ده چې پاکستان د بیا سنه د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کاله پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وای سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لوبیر ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څخه واخلم، ځکه ویری ګو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د میتر 28 نیټې پورې له ایران څخه شاوخوا 15,390 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 343,000 کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر 28 له پاکستان څخه 212,400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 1,400 ډېر یې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و ده چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی، خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنیدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې ستانه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په دسال کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کار تونه چې په خو د 403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حل په دې راپور کې
څلور 50 کلن محمد آصف په ایران کې دی. وی څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له 40 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي. خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و. شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنانو فرما بمباتل شی. مونگا نخنا دادا چی مونگ لونی که افغانستان تا ولار شی حال تا زدکری نشی کولی. مونگ زامنو تا با هم در زمینه برابر شی کنان. اندخنا مو دخپل اولادون دا زدکر رو پهلا دا. یو لورمی لهم دا اوز جار یا وی چه پلا را که افغانستان تا لار شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا نخنی په داسې حال کې دی چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایرانی رسنیو د نادر یار احمدی په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 503,000 افغانان د ایرانه افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 293,000 او 600 په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 18 میاشت کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ل ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبري سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار هغې ډوري را تکښلې وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره دریو چاپر خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړې یم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیر کړم دا رقم یې وویل نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورېد.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمو ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو. موږ سره د نورو نوادیکو لپاره موږ سره مدد وکړي.
ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د صدر اړیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه وګور چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخره ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د 1404 مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې پیل شو او تر پرونې جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وایي چې وینې استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او له زده کړو محروم حاصلات چې وایي د ښوونځي په 12 ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز له امله په کور کې ناسته او په خبره یې چې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وایي لګول سوی اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نوموړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډېره خواشینې سوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه وخت واغوستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړي وو خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل،
ان سال ما می تونستم امتحان کنکور بتون قدم
ما سکل کولی شول کنکور از مینه ورکرم و دخبل خواهی پانسی تا بریالی شم خلابا دا مرغه بومین شکرای دست مال پارا دیر دردون که دا من خیلی لرو چرا تونم که که دا فرصت برا برشی دا خونسی و دروازی از مخ پر مخ پرانی ستل شی او مخ پلوز دا کلو تا دوام مرکرو.
پا ورطا وقت که یوش میر حقا حلکانو چه پا غور او بامیان ولایتونو که دا کانکور پا آزموینه که برخه خیسته و وایی هیل لری چه انجونو تا هم پا دی آزموینه که دا گردون چانس ور کرل سی او دا خپل خوخی پا هنزه و تا بریالی سی. پا بامیان ولایت که دا چور لسو تلورم کال کانکور آزموینه گردون وال نو روز پا دیار دا آزادی رادیو تا بایل
امروز امتحانی کانکور داشتیم جمعی کسی دی از شاگردان
نن مو دا کانکور آزموینه در لوده او دیره یو ناری نزده که اون که پکی برخه خسته و کاش خوینده مو خپلو ورون سر ده هیواد درادلون که جوله اوله که برخه لره لی دا حاکمان شرایط و لعمله و نک رای شول پا آزموینه که برخه واخلی او زمونگی لده دا چه پا راتلون که کانکور آزموینه که دګدون چانس
ورکړ شي. په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنن د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو تب تعلیم او تربی او نور پانزه یو تبریالی شوی وای ایلمان یم چه اسلامی امارت پا دی اڑا پا مکری
دا پا داسی حال که دا چه دا طالبانو تر کنترول لنده دا آزموین و ملی اداری اعلان کرای چه دا چوار لسو چلورم المریز کال دا کانکور آزموین لومړی دوره دا هیواد پا یول سولایتونو کی پیل سوی او نن جمعه با دوام بولدی دا غیداری پا خپل اکسپان لیکلی چه دا دی آزموین پا لومړی پڑاو که پا پروان کاپیسا پنشیر بغلان بامیان غور دایکندی میدان وردګو لوګر پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15300 کسانو نوملیکنه کړې و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې دروان کال په څور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داو طالبانو به په 15 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسترۍ شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیونې، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال راډیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. د طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لک تر لک لس خبرلند طالبان په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمود دي ډلې لخوا نیول شوی او ان یو شمیر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوی دي. افغانستان د خبرلند مرکز طالبان نو قاعده دي چې ونیولو پاره جوړ اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په او کټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز او تنبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونه او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډار ترلاسه کړي چې د جون په دوهمه نیټه په استانبول کې د سولې دوران د شوي غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په دوه حملو شار کې نشته لستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشته د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ و. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیا به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاس وانه خلی. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مېد د شمې په سهار په دې بریټ کې لشتل چې یو لستنه ټپيان شوی دی چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروي اداري ودانی شوی بو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد به پیلوټ الوتکې کارول شوی وي او لدې عمله تر دېش زیاتې استوګنې ودانی هم زیانمنې شوې دي. څو ساعته وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خبره دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځنډ روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې لپاره تر سوالو سره مرسته کوي. په چیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپل بریدونو شدت زیات کړي سو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هوار کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل درې کال وروسته وړاندې شوی اوکراین د امریکا لخوا له وړاندې شوی دیرش ورځېنی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره له دې چې روسیا داوا کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا داوا ناسمه ده. ډونالډ ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په 10مه اعلان وکړ چې د جون په 2مه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه دی چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی اونخي دره ورته وای دی وسخیلو کله هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پویګم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو. دا غوډ بدبختی خو تاسو معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو ډیرای خلکو له لاس ووتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل. نو ا دقیق نیټه را ته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي. ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید، هغه د ما نه په اوسنۍ اسنادو کې کشل دی، نو د هغه هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوه ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي. په ریکه دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زکړی وو، هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړی وو. په لنې کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو. سیار خوندزي په دې معنی چې مونږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو. کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي، هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو. نو دا غسی یو سیار یا ګرځنده خوندزي الته فعال شو. او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خپل نه ډېر وړ کوي شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالب خاطره د هغه خونځي دا چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې تا اول نمرې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و کله به په بل سیمه کې و کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغه ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه د په اصطلاح کفتان وم د مسؤلیت هم د ما و چې هره ورځ مې د توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار د تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
وله
همدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو اواز ډیر خوږ لګی در باندې. نو په هغه ماشوم توپ کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت نه لاس نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوشنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه یې لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څنګه فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د دوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم نه ځنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالتونه په 2000 دوام کال کې پایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوی سره مې رسمي دنده لرله او دغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته د امغه سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ و
د دوی د پارارټیا واش په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته بیا بهرنۍ یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نو ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مسؤلیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړم افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمانه واد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم د کورونا وخت کې یو سیستم نو ول بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مه میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو دې خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نور په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په آزاد خبريال کې توګه دند پیل کړل بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره غا فول ټایم یا د پورا ورځ دند واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړم غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام مخسای شي نو د مې ورکړ 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان او دغه په اساس څنګه موږ ابل پروژه د یو ان ډی پی پایتر سره دلته ونو دی پروژه کې بیا ټول کوم کارمندان چې هغه دې کې مدغم کړ نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنکړه فقط یو لاس میاشتو هغه نه ورسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی ته راغلم او دبليو ایچ پی سره دی هغه ویان پتوګا او د یاسنایو سره د اړیکو د مسول پتوګا یا د عامه اړیکو پتوګا باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبر یاست چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه وس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همدغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر و وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال و څومره اسري و او په کومه بڼه جوړ شوی و آیا نو هم هغه ته کې خون کې و باغې کې زده کوون کې و او څه امکانات لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریدا پڅ بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږ حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنه خوندای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا منځني خوندین د لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم مخ
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیدونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی و شو راته بند وک او مایک وګورځو د اخترونه برا کېدل راته کرا کول کېدل دا څه خو ډیر دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر ده نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې کبه هر څه لیدل ورته مې قتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه نو خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سنځي پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لاس او گریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکړي ټولنه لا وادسو لا واقعیو لدین خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم ډیر درون مسولیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر اعلان
مانی سه ډیر خلک د ځان د مصرفول لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
والا که زه هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوې خلک دا غوي باره کې ولولم دا غوي باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو حبی ده چه نویشان کشف کرده، نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویله، مطالعه سنگه که بایی؟
مطالعه سر علاقه لرم، مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم، بارم چه مطالعه وکم همیشه ده یو خبریال ده پارشون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده اغیه ده پاره مطالعه خپلا ده ما پا نظر هر تم رجی کولیشی اغوم را ورتا که ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپله ونه شوی کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. البته خوشینه سره هر څوک پدې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه تر لاسه کېدای شو.
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوینې شي هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکټي شوی دی یا تاسو ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه ویخلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم. اوس دی وایم په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې دغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی په هر اداره کې، علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه در اته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو. خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه درلو، د نور ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات یو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلې وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي، اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي بېټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې څه لري چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي مهرباني
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه کیسه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم او دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د دریجه به خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار
لو رزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپنا وړه ماش پچ پد حل چپ دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپنا وړه ماش پچ پد حل چپ دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لو رزه تخت چې لا شور ډکستا غوند دا اي هاي ستا غوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا
زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا